من ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته خراغ لاستو ایم نن سه شنبه ده د 1400 کال د لیندې یو لسمه د 2015 کال د دسمبر دوه پیل په خبرونو کوو. سپینې مڼې ویلي د پخواني ولسمشر جو بایدن لخوا لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي چې له ډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. دا خبره د سپینې مڼې ویاندي کارولین لیویت په یو خبري کنفرانس کې وکړه. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو بیا څېړنه به کېږي او هغه چې د امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي وبه ایستل شي. امریکا وروسته له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پرېکړه کړې چې تېره چهارشنبه په واشنګټن ډي سي کې سپینې مڼې ته نږدې افغان تبه رحمن الله کروال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او انډرو ولف دزې وکړې. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او انډرو لا هم بسترې ده. په خوست کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې نن ماسپښین به د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام علني حکم اجرا شي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز په خپله ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پرته له وسلو او کمرو د پیښې ځای ته ورشي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالین په عام محضر کې اعدامونه غندي او وایي دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او ترحم هم رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو ماشومانو ته د تعلیم د زده کړې 200 لنډمهاله مراکز پرانیستي. د یونیسف افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو ویډیویي پیغام ورکړی. یونیسف ویلي د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 200 لنډمهالې تعلیمي مراکز پرانیستي چې شاوخوا 6000 ماشومان نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت دي. د یونیسف په دې ویډیویي پیغام کې د ثنا په نوم د یوې 11 کلنې افغان نجلۍ کیسه راخیستل شوې چې څنګه له خپلو نورو خور لڼو سره په لنډمهاله تعلیمی مراکزو کې درس وایي. یونیسف ویلي دا ماشومان لا زیات مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغانستان ختیځ په تیره کونړ مرګونو او ویجاړونکو زلزلو ولړزاوه چې څه باندې 2000 کسان پکې مړه او زرګونه نور ټپیان شول. مرګ ژوبله زیاته ماشومان او ښځو ته رسېدلي او ګڼ لا هم په موقتي کمپونو کې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له فرانسې نه آیرلند ته تللی. تمه ده ښاغلی زیلینسکی نن د آیرلند په پارلمان کې وینا وکړي. په پاریس کې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره تر لیدنې وروسته زیلینسکی وویل د سولې پلان ښه دی مګر د اوکراین لخوا په خپلو سیمو د کنټرول مسله د بحث تر ټولو پیچلې موضوع وه. امریکا پر اوکراین د روسیې د 2 کلن یرغل د پای ته رسولو په لټه کې ده او په دې بهیر کې د سولې یو پلان هم وړاندې کړی. اخو د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیو ویټکاف موسکو ته تللی او تمه ده نن سهشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا به د روان کال له پیله له پوتین سره د ویټکاف شپږمه لیدنه وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو حل تم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته پینې مانی ویلي د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته وړل شوي.
د ترامپ ادمنستریشن از ناو اکټیولی ری ایگزامینینګ آل اف دی افغانز امپورټډ انټو دی کانتری بای جو بایدن.
د طالبانو حکومت ویلي نن د خوست په ورزشي سټډیوم کې یو تن په عام محضر کې اعدامیږي. نور مسایل هم لرو. هیله د ملکیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو اول مطلب ته. سپینی مانی یو اربیا ټینګار وکړ چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیک ډول شو افغانانو بیا څېړنه کوي. دا خبره د سپینی مانی ویاندې کارولین لیویت په یو خبري کانفرنس کې وکړه. هغه ویل
د ترامپ ادمنستریشن از ناو اکټیولی ری ایگزامینینګ آل اف دی افغانز.
د ترامپ اداره اوس په فعاله توګه د جو بایدن لخوا هیوا ته راوستل شوی ټول افغانان بیا څېړي. هر هغه څوک چې زموږ ملي امنیت یا زموږ ادب ګواکي ایستل کیږي به. ولسمشر ترامپ د مخه د درېمې نړۍ هیوادو څخه د بهرنیو ادباو مهاجرت په دائمي ډول درولی چې د متحدو ایالاتو لپاره خورا لوړ خطر رامنځته کوي. د سپینې مڼۍ ویاندي کارولین لیویت زیاته کړه د پخواني ولسمشر بایدن لخوا لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي چې له ډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. ولسمشر ترامپ او اداره یې له افغانستانه د 2020 کال د اګست په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو په بڼې نیوکې لري. د تخلیې د ماموریت پر مهال د اګست پر 6 ماښام مهال کابل هوایي ډګر ته څیرمه په یو ځانمرګي برید کې 189 افغان ملکیان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. سپینی مانی ویاندی کارولین لیویت ویل پا واشنطن دی سی که دی ملی گارد پا دو سرتیرو مرگون ابریت هم همه اغا دخمن وکر چی پا کابل که امریکایی سرتیری دی تخلی دی ماموریت پر محالو وجل. تیره چهارشنبه دی نومبر پشپگوشتم پا واشنطن دی سی که سپینی مانی تا نگدی افغان تبر احمد الله لکنوال دی امریکا دی ملی گارد پا دو غرو سارا بکستروم و اندرو ولف دزی وکره. سارا ورست پروختون که ساور کلا و اندرو ولف لا هم بسری ده. د تازه راپورونو په اساس اندرو ولف د دوشنبه پر ورځ د پروختون کې د ډاکټرانو د پوښتنو په ځواب کې خپلې ګوتې ته ټکان ورکړی دی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستی نوم ویلي ښایي افغان بریدګر رحمان الله په امریکا کې افراطیت ته مخه کړې وي. رحمان الله لکنوال د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د صفري قطعاتو غړی و. د ځینو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې رحمان الله چې امریکا کې د کار په لټه کې و له ډېره وخته له رواني پلوه ښه نه و. دا 90 کلن افغان تابع چې د امریکا د ملي ګارد په سرتیرو د برید پر مهال د نورو امریکایي ځواکونو لخوا هدف وګرځېد پخپله هم ټپي او بستري ده. سپینه ماڼۍ د هغه لپاره د تر ټولو سختې سزا غوښتنه لري. لکنوال که څه هم د برید پر مهال یوازې و خو د دې پیښې تباعات زیات دي او د راپورونو له مخې د لسګونو زرو هغو افغانانو برخلیک یې په خطر کې اچولی چې په امریکا کې د دایمي اقامت او نورو اسنادو په تمه پاتې دي. همدارنګه لسګونه زره نور کسان په پاکستان او ځینو نورو هیوادو کې امریکا ته د تګ په تمه په سخت وضعیت کې دي. د افغانانو د انتقال د یوې مدافع ټولنې افغان ایواک مشر شان وانډایور او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ټینګار کړی چې د یو شخص د کړنو لپاره باید ټول افغان ټولنه مجازات نشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وربشو خوست په خوست کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی نن ماسپښین به د دې ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام علني حکم اجرا شي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز په خپله ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې له وسلو او کمرو پرته د پیښې ځای ته ورشي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان په عام محضر کې اعدامونه غندي او وایي دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او ترحم رامنځته کوي.
که څه هم ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو مخکې له دې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د علني اعدامونو ترسره کول ودروي، خو د ډسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې په خوست ولایت کې د طالبانو د والي دفتر اعلان کړی چې د سې شنبه په ورځ د ډسمبر په 2 نیټه د دې ولایت په ورزشي لوبغالي کې به یو کس په عام محضر کې اعدام سي. په خوست کې د طالبانو د والي ویان مستغفر ګربز په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا حکومت د سهار شاوخوا 10 بجې د طالب چارواکو د خوست ولایت اوسیدونکو په حضور کې پلیسي د خلکو غوښتي چې د وسلو او په کمرو مجهزو ټلیفونونو پرته دي د پیښې ځای ته ورسي. د نوموړي په ټکو محکوم سوی کس د یاد ولایت په علیشیرو او ترزی ولسوالۍ کې د یوې دردناکې پیښې په تړاو د قاتل په توګه پیژندل سوی دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو په ګډون د سزاګانو لړۍ پیل کړې ده. دوی تر اوسه پورې 11 کسان په عام محضر کې اعدام کړي چې ډیری په ورزشي لوبغالو کې و. د بشري حقونو یو شمېر فعالان علني اعدامونه غندي او وایي چې دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره هم خپروي. د بشري حقونو فعال واسي سعیدي ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدامات سختې رواني اغېزې لري، په ځانګړې توګه په ماشومانو او په ټولنه کې تاوتریخوالی نورمالوي او د اعدام شویو کسانو انساني کرامت نقصوي.
چنین اعدامهایی باعث میشه در ملا عام خشونت عادی سازی شود.
به عام محضر که در دول اعدامونه تاوتریخوالی عادی کوي او تر ټولو بده یې د ماشومانو لپاره ده. د بشري حقونو له نظره د هر اعدام شوي کس انساني کرامت نقص کیږي. هر څومره چې جرم لوړ او جدي وي خو اعدامونه باید په عام محضر کې ترسره نه شي. دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. دا ډول تاوتریخوالی په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کوي او خلک د ناامنۍ احساس کوي.
د بشري حقونو د فعالین له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو نه غوښتنه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي چې دا علني اعدامونه ودروي. د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبان دوی مجبوروي چې د احکامو د پلي کېدو علني اعدامونو او بدني سزاګانو شاهدان اوسي. هغه څه چې د دوی په خبره دوی پر رواني حالت منفي اغیزه کړې ده. د دې وړاندې هم د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو د حکومت لخوا علني اعدامونه د نړیوالو اصولو او بشري حقوقو معیارونو سرغړونه بللې او د سمدستي بندیدو ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د علني اعدامونو دوام په ټولنه کې د ویرې کچه لوړوي او خلک تاوتریخوالي ته به حصه کوي، خو د طالبانو حکومت دا بهیر د شریعت پلي کول بللی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې علني اعدامونه له شفافو څېړنو او د عدالت له تامینېدو وروسته ترسره سوي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د دې پروسې د شفافیت په اړه شکونه څرګند کړي او په مکرر ډول د طالبانو حکومت د مناسب عدالت او قضایي سیستم په نشتوالي تورن کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي چې طالبان د خلکو د ویرولو او د دوی د کنټرول لپاره له علني اعدامونو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی بنت روان کال د اکتوبر په 22مه وروسته له هغې چې طالبانو په بادغیس ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ، ویل چې د داسې سزاګانو تطبیقول په ځانګړي ډول هغه وخت ډیر خطرناک دي کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې د په خبره خپلواک نه دي او مناسبه پروسې نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت دا مهال دوه ته د خپل څلور ورځني سفر په دویم ورځ کې دی، چیرې چې هغه به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې غړو سره د افغانانو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اپیزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون په یو بیان کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان باندې بریدونه غندلې دي. د تاجکستان د ولسمشر مانی په بیان کې راغلي دي چې په تیر یو اونۍ کې لږ تر لږه په دوو بریدونو کې چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې شوي 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان دي. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور ته پام وکړئ. د تاجکستان د ولسمشر تر سرګندونو وروسته تازه د طالبانو خبرګون راغلی. هغوی ویلي دي طالب چارواکو چې په بدخشان کې دوه تنه پر چینایي وګړو د برید په تړاو نیولي دي. دا خبره د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار رسنیو ته کړې. هغه ویلي دغه دوه کسان د بدخشان په مایمي ولسوالۍ کې نیول شوي. تر دې ساعت مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له خاورې پر تاجکستان بریدونه غندلي او هغه ناقانونه او پارونکي اقدامات بللي وو. که څه هم چې رحمان چینایي وګړو نمونه نه یاد کړي، خو د تاجکستان مشری مانی ویلو چې افغانستان د دې خبره په بریدونو کې 13 ونی په دوو جلا بریدونو کې لکتر لګه 15 کسان وژل شو او 15 نور ژوبل دي. خو د راپورونو په اساس وژل شوي کسان چینایي وګړي دي. په لومړی برید کې چې د نومبر په 18مه د خطلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې د سرو زرو د وینځلو په یو فابریکه شوې لکتر لګه درې چینایان مړه او یو بل سخت ټپي شوې ده. دویم برید د نومبر په 13مه هم د یک شنبه د سړک جوړونې په کارګرو شوې چې لکتر لګه دوه چینایي کارګران پکې وژل شو او څو نور بلدیم. لدی سره جوخت چین له خپل ادب او غوختي چې د تاجکستان افغانستان له سرحدي سیمو څخه ووزی. طالبانو د ورستې پیخه په تړاو څه نه دی ویلي، خو د تیرې ونې د پیخه په خبرګونی ویلي چې ځینې کړې پکې کېلې دي او غواړي د سیمې د هیوادونو ترمنځ بے ثباتی، ګډوډي او بے اعتباری رامنځته کړي. پر چینایي وګړو داسې وخت د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې دوه ورته تیرې ونې بریدونه شوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې زیاتې شوي. یو لوړپوړی تاجکستاني پلاوی تیره میاشت کابل ته تللی و او هلته د طالب چارواکو سره چې په هغې کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم شامل ولیدل. طالبانو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې خصوصا په اقتصادي او امنیتي مسایلو باندې دوی خبرې کړي دي. کابل ته د تاجکستان د پلاوی تر دغه سفر مخکې د طالبانو چارواکي له هغې ډلې د بلخ لپاره د طالبانو والي یوسف وفا تاجکستان ته تللی و او هلته یې له بېلابېلو امنیتي او نورو سیمه ییزو چارواکو سره له نږدې خبرې کړي وې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه
د دسمبر اوله د ایډز نړیوال ورځ وه. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر دې ناروغۍ د اخته شوو کسانو د کورنیو غړي او ملګري وایي د دوی کوم عزیزان او ملګري چې پر دې ناروغۍ اخته شوي هغوی کمزوري شوي او ځینې آن مړه شوي هم دي. روغتیایي متخصصین وایي ایډز یوه خطرناکه ویروسي او ساري ناروغي ده چې لویه واړه پرې اخته کېدای شي. ملګرو ملتو